نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته د سپوږمکۍ د تصویرونو تحلیل شوی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 500 سلنه کم شوی او له دې کښت سره د مبارزې لپاره روانې هڅې سبب کیږي چې سږکال دا بوټی په بې ساري ډول کم شي. د بریتانیا د السیس مؤسسې د تازه راپور له مخې سږ به دوهم پرلپسې کال وي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې پر کوکنارو بې ساری بندیز لګول کیږي. راپور وایي چې د 2024 کال د جولای تر 28 پورې د افغانستان له 14 ولایتونو څخه د 14 ولایتونو د کرنې نقشه ښیي چې د کوکنارو ترکش لاندې ساحه تر 4000 هکتارو کمه شوې ده. حال دا چې په 2023 میلادي کال کې په نږدې 14000 هکتار ځکه کوکنار کرل شوی و. راپور وایي د هغه 14 ولایتونو دی چې په 2024 کې د ټول افغانستان د کوکنارو 92% پکې کرل شوی و. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریز انرژۍ د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانې یا پخوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یوه چینایي سوداګر شیې د وزارت مرسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریز انرژۍ د تولید فابریکه جوړه کړي چې زرو کسانو ته به د کار زمینه پکې برابره شي. د چینایي سوداګر له طالب چارواکو غوښتي چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته ډېر شمېر چینایي دولتي او خصوصي شرکتونه لیوال دي چې د افغانستان پر قانونو پانګونه وکړي. ورمورس چینایي انجینرانو له 14 کلن ځنډ وروسته د لوګر د عینک د مسو د پروژې چارې رسمن پیل کړې. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې ویبپاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. په افغانستان کې په وروستیو څو اونیو کې سخت بارانونو او سیلونو نږدې یو اویا کسان مړه او په سلګونو نور ټپیان کړل. افغانستان چې د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو بلل کیږي په وروستیو څو میاشتو کې د سختو ورښتونو او سیلونو شاهد دی چې له کبله یې په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مالي زیانونه هم اوښتي دي. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دي. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنگېدلې وه. د اوکراین هوایي دفاعي ځواکونه وایي هغه روسي بې پیلوټ الوتکه او توغندې شند کړي چې د اوکراین پر څلورو سیمو یې بریدونه او ډزې کولې. له بل خوا روسی چارواکو ادعا کړې چې د جولای په 28مه د اوکراینی ځواکونو د شلو بې پیلوټ الوتکو لړلې هغه 14 نسکوري کړې چې د روسیې پر سرحدي سیمو یې توغندي وشتل. روسی چارواکو ویلي لشتر لږه دوه کسان هغه مهال ټپیان شول چې د اوکراین یوې بې پیلوټ الوتکې د کورسک په سیمه کې پر دوی چاودیدونکي توکي وغورځول. دا هوایی او د بی پیلوټ الوتکو ځوابي بریدونه په داسې حال کې دي چې اوکراین د جګړې په لومړی کرښه کې هڅه کوي د روسي ځواکونو د پرمختګ مخه ډپ کړي. او د لبنان د حزب الله ډلې یو لوړپوړي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه رویټرز خبري آژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. رویټرز خبري آژانس د اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدلی دی. د اسرائیل د بیړنیو روغتیایي خدماتو ادارې ویلي له لبنان څخه د دغه توغندي د لګیدو په پایله کې لس تنه وژل شوي وو. د بیړنیو خدماتو د څنګه مشر علي بن ویلي په دې پیښه کې لاستنه وژل شوی او څلور د شنور ټپیان شوی دي چې د ولسو تنور روغتیاي حالت نازک دی. د فوټبال پر دې میدان برید وروسته له هغه وشو چې د راپورونو پر بنسټ د جمعې په سهار پر لبنان د اسرائیل په برید کې څلور وسلوال ووژل شول. زموږ ځخله آزادی رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې بو اوري. د طالبانو حکومت په یو شمېر ګمرکونو کې سکنرونه نصبوي. د سکن ماشينونو ګټه سره
د سکن نه یوازې کاندي لیدل شي، بلکې ټول شي چې دا سکن ریکارډ کړي او د سوی استفاده څخه مخنیوي کولای شي.
متقاعد شوزو ته له درو کلو د رئیس معاش نه دی ورکړی شوی.
د چا خاون مرسوی ده څوک مایوب دي ولې درې کاله کیږي چې دوی ته تقاعد نه دی ورکړی شوی.
په بادغیس کې پسته تر رسیدو مخکې ټوله شوې. د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د مځکې پر سر جګړه روانه ده. نن د چوپې وژونکې ناروغي یعنی ژیړي نړیواله ورځ ده.
سترګې مې ژیړې دي، غوښه مې توره غونې واولې، ټول بدن مې خارښ کوي، غوړې د دې شیانو بوی ډېر بد را باندې لګي.
تر دې شېبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وای د افغانستان په یو شمېر بندرونو کې سکنرونه نصبوي. کچيري د سکنرونه یوازې د امنیتي ستونزو د لمزوړلو لپاره نه نصبېږي نو ګټای څه ده. یو شمېر اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د دې سکنرونو نصب د تجارتي مالونو په انتقال او شفافیت کې مرسته وکړي. لبل خو افغان سوداګر د طالبانو د حکومت لدی اقدام هر کله کې وی او وای دا کار دی ژر تر ژره بشپړ شي څو د سوداګرو وخت ور سره ضایع نشي. جزئیات فریده سیار وړاندې کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي راډیو ټلویزیون د شنبه په ورځ د بهرنیو چارو وزارت د پنګونې د مرکز مشر احمد سیا خالد په حواله ویلي د افغانستان په دولس بندرونو کې بسکنرونه نصب شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د مدیر پلاوی غړي او د اقتصادي چارو کارپوه زرخ شافیزی وایي د سوداګریزو توکو د بررسۍ وسایل او د سکنرونو نصبول د دودیز ګمرکي سیستم د اسري کولو لپاره چې کنټرول استونځمنو اړین دي. دا غب خبره د پروسه څوک لوړاندې د نړیوال ټولنې په مرسته په افغانستان کې پیل شو خو له بده مرغه چې کومه مثبته پایله نه درلوده. خغلی حافظی زیاتوي ځکه هغه محل کومه مثبته پایله نه درلوده چې سوداګری ستوکي باید سکنر ته داخل شي، خو که چیرې داخل نشي د ګمرکي اسري بڼه بوي خو فعالیت په لاف ساده ډکوي.
ډیر کلونه په خو دغه سیستمونه یې درلودل د بینلی دوستانو په مرسته، اما دا ناکام شو ځکه چې سم ځینې ګټه پورته نه شو. دا مفسد مامورین ولیدل چې کچېری دا سکنر فعال وي دا تشریح مامور ته ضرورت نشته چې بیا راشي او سپین تور وخی او تور سپین وخی. نو ځکه دا سکنرونه اکثرا د کار څخه غورځول شوی وو په قصد.
دا طالبان حکومت د نوو سکنرونو د نویت په اړه معلومات نه دی ورکړي. خدای ویلي دا سکنرونه به د تورخم، حیرتان، سپین بولدک، اسلام قلعه، تورغونډي، نیمروز، خوست، پکتیا، اقینه، شیرخان بندر او ابو نصر فرحي په بندرونو کې نصب شي. کچېری دا سکنرونه یوازې د امنیت لپاره نه وي او د سوداګریزو محصولاتو د چک لپاره نصب شي ګټه به یې څه وي. ازرخ شافیزی وایي د دې سکنرونو نصب ډېری ګټې لري.
پرته له دې چې مال خکته شي او په نتیجه د تشریح ځای شي او کارتنونه او د پکینګ له بین لاړ شي، کېدای شي چې په سالمه توګه پرته له دې چې دا خلاص شي کانتینر، دا محتویات د کانتینر سکن شي. دا سکن نه یوازې سکن دی ولیدی شي مامور، بلکې کولی شي چې دا سکن ریکارډ کی او په آرشیف کې پاتې شي. هر وخت یو غړی په شفافیت سره کولای شي چې دا وباسي او د سوی استفاده څخه مخنیوي کولای شي. مثلا په یو کانټینر کې یو قیمتي شی وو، مخکې دوی مامورین سره جوړ راته او برنامې ته بدون ورکول او په ډېر ارزانې مثلا د سیګرټ پر ځای یا لپټاپ او قیمتي شیانو پر ځای دوی اسفنج یا یو ارزان شی محصول اول.
یو افغان سوداګر انور افغان هم د افغانستان په بندرونو کې د سکنرونو د نصبولو هرکلی کوي. یو وای
موږ ته خوشبینه یو چې د سره به د امنیتی ستونزې راکم شي او دا یو تشویش موږ سره شته چې په سکنرونو کې کله کله وخت ځای کیږي چې تجارانو خاص کر سبزیجات او میوجات وخت ځای نه شي او دغه کې هغه تایمرهل زر تر خلاص شي د سکنرونو د تجارانو مونږ تیر شي.
افغانستان د سوداګری او پنګونې خونې د مدیریت هیئت پلاوی غړي ازرخ شافیزی وویل د افغانستان په سوداګریزو بندرونو کې د سکنرونو د نسبولو بریالیتوب د افغانستان د ګمرکونو د مسؤلینو په صداقت او وړتیا پورې اړه لري. چله بده مرغه په تیر وختونو کې په فساد کې ښکیل و. ویل کېږي چې د افغانستان په 1200 سوداګریزو بندرونو کې د دې سکنرونو قرارداد د څه باندې 143 میلیونو ډالرو په لګښت له یو خصوصي شرکت سره شوی. خو دا نه دی ویل شوی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې د طالبانو حکومت د دې پروژې لپاره عواید له کومو سرچینو تامینوي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبغالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
یوشبیر تقاوت شوی افغان مېرمنی وای په تیرو دریو کلونو کې دوی ته د تقاوت پیسې نه دی ورکړل شوی او اوس لګنو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دوی آزادی رادیو ته وویل چې تقاوت د دوی حق دی او د طالبانو حکومت یې باید ورکړي. د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې ستونزې په تایید وایي چې د شزو په ګډون په افغانستان کې د ټولو متقاعدینو وضعیت خراب دی. نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
و 50 کلنه نظیفه چې د تقاوت شو مېرمنو لړلې دا وایي ل دریو کلونو راهیسې د تقاوت حقوق نه دي ترلاسه کړي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. هغه چې په کابل کې د خپل کورنۍ له څلور غړو سره ژوند کوي وایي میړه هم تقاوت شوی او پیسې هم نه لري چې د ژوند چارې مخته یوسي.
بسیار مشکلات اقتصادي درم د خانه کې
زندگی میکنم. فکر کوم چې خراب دی او په پلان روغ یم. د ټوټې رنګ نو څه نه لرم. نو ټول دکاندارانو خرڅار یم. د سمې مال ته پوښتنه کوم چې د متقاعدینو ماشومان د خیرات نه بلکې زموږ له ماشومان ګرځول شوی پیسې دي.
دا یوازې نظیفه نه ده چې لدې ستونزو سره مخ ده، بلکې د هغې په څیر نورې ګڼې ښځې هم له ورته برخلیک سره مخ دي. رونا یوې بلې مېرمنې هم له ازادي راډیو سره ورته ستونزه شریکه کړه.
که فیلانسی سال میشه که مدت ما شما نداریم
و خواهش تقاوت نلرم میرم مرشوه وار ما شما نرم سپه او کور که کار کوم سو خلیستون تی حل کرم نو سو کنه کردی که دیز مو تقاوت نلکوی سیمت ما شما نصبو نده
تقاوت ما را نمیتن یا تفلای ما چی گناه دارن.
دوی وایی دا تقاوت حقوق دا دوی حق دا یا کلچه پا دولتی دارو که کار که و دغه پیسې ځکه ترې ګرځول شوی چې له تقاوت وروسته به ورکول کیږي. په همدې حال کې د افغانستان د متقاعدینو ټولنه هم د دې خصوص ستونزې تاییدوي. د دې ټولنې مشر افندی سنگر ازادي رادیو ته ویل چې د خزو په ګډون ټول متقاعدین وسله سختو ستونزو سره مخامخ دي.
دا متقاعدینو کې زنانه هم ډېرې دي، ټول مشکلات سره دچار دي. د چا خاوند کور مرسوي ده، څوک مایوب دي، نو د دغه په مورد باندې تر اوسه پورې اقدام نه کړی. همدغه معاش تقاوت لپاره دی ټول انتظار کې ناسي، ولې درې کاله کېږي چې دوی ته تقاوت نه ورکړل شوی. موږ خپل مشکلات ټولو ته وړاندې کړي دي، ولې زموږ غږ چا تر اوسه نه دا اورېدلی.
ښاغلی سنگر پر نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو پر بنسټونو غږ وکړ چې د دې ستونزې د هواري لپاره اقدام وکړي د ټولنې د قشر وضعیت خشي. د تقاوت شوی د مېرمنو غوښتنې مو د طالبانو حکومت د مالی وزارت لویان احمد ولی حقمل سره شریک کړي، خو هغه ځواب نه کړي. افغان تقاوت شوی مېرمنې په داسې حال کې دا غوښتنې کوي چې وړاندې د طالبانو مشر مالی وزارت ته امر کړی و چې له دولتي مامورینو د تقاوت پیسې ونه ګرځوي. د طالبانو د مشر د حکم له مخې د 1403 کال له لومړۍ میاشتې بعد د ملکي او نظامي کارکوونکو له ماشونو د تقاوت پیسې نه اخیستل کیږي. که څه هم د افغانستان متقاعدینو ټولنه په افغانستان کې د تقاوت شویو مېرمنو د شمیر په اړه معلومات نه لري، خوایی پټوله کې د طالبانو د حکومت د 1401 کال راپور له مخې په افغانستان کې د تقاوت شو شمیر 1300 تنو ته رسیدي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په بادغیس ولایت کې سش کال د پسته حاصلات تر وخت مخکې راټول شوې دي. مخکې له دې چې پسته په بشپړه توګه پخه شي، خلکو د پستې په ځنګلونو یرغل ورواړی او حاصلات یې ټول کړی دي. دا کار د دې سبب شوی چې په بادغیس ولایت کې د پستې کیفیت او بیا دواړه زیانمن شي. نور جزئیات له سنا کاکړ ووري.
درختو بار بیشتری داشتن اما متاسفانه ای کې پسته قبل
ونو ډیر بار درلود، خو له بده مرغه مخکې لدې چې حاصل راټول کړل شي مات شو او د تیر کال په پرتلا په نیمه بیا په بازارونو کې پیرودل او پلورل کیږي. یو من 4 کیلو پسته د قجوم بیا 600 افغانۍ ده او تیر کال دیو قجوم بیا 1200 افغانۍ و.
بعدش 1200 افغانۍ بود.
د بادغیس ولایت اوسیدونکی احسان الله و چې له لسو کلونو راهیسې د پستې د پیرو پلور کار کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې در دې دمه د پستې په بیه کې دومره کموالی نه و تجربه کړی. یو شمېر نورو هغه کسانو چې پستې راټولې کړې دي وایي چې له شول مخکې د پستې راټولولو د بادغیس ولایت د پستې کیفیت ته سخت زیان رسولی دی. د پستې د شول ماتېدل د بادغیس ولایت د پستې له طبیعي ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو د فصل پیل ته وایي، چیرې چې خلک په انفرادي او ډله ییزه توګه پستې راټولوي. دوی دغه شان وایي چې سږ کال د بادغیس ولایت د طبیعي ځنګلونو څخه د پستې حاصلات زیات شوي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی محمد یونس یو له هغو کسانو څخه دی چې سږ کال یې د لیق پستې څخه شاوخوا 10 کیلو حاصلات راټول کړي دي. هغه چې اوس د خپلې خامې پستې د پلورلو په هڅه کې دی، د خپل محصول د کیفیت او د بیو له ټیټوالي په اندېښنې سره وویل.
بده امسال نداره چون پسته خام بوده شول شکسته.
دا چې پسته خام ده او شول مات دی، د همدې لپاره ټول منتظر دي چې د پستې پایله معلومه شي چې وی پیری کنه. لام دې عمله د پستې قجوم بیا ډیره ټیټه ده.
به می خاطر قیمتي قجوم پسته خیلی زیات پایین است.
د بادغیس اوسیدونکو په وینا سکل پسته له ټاکل شوي مودې څخه شل ورځې مخکې راټوله شوې ده. دوی دغه شان ټینګار کوي چې له مناسبې مودې څخه مخکې د پستې د شول ماتېدل د دې لامل شوي چې پسته یا کوچنۍ دانې ولري یا ځینې پوچي او بې مغزه وي. په بادغیس ولایت کې د طالبان حکومت د کرنې ادارې رئیس اخوندزاده عبدالحی هم تاییده کړه چې له وخت څخه مخکې د پستې شول د ماتېدو له امله سږکال حاصلات یې ګټه نه لري. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې دوی ولې د مناسب وخت څخه مخکې خلکو ته اجازه ورکړه چې د پستې شول مات کړي، داسې ادا وکړه. نثار احمد چې د وچې میوې یو له صادرونکو څخه دی، د هغو خلکو برعکس چې په کورني بازار کې د پستې په پیر او پلور پوختي اندېښنه نه لري. که څه هم هغه تاییدوي چې له وخته مخکې د پستې راټولول د پستې په مقدار او بیې اغېز کوي، خو وایي چې د پخوا په پرتله د بادغیس ولایت د پستې د ځنګلونو د ښه تولید له امله کولی شي په نړیوال بازار کې پیرودونکي ولري.
تقریبا د 15% پورې د پستې په بار کې به کمبوتي راغلي وي، خو خوشبختانه چې سږکال د پستې فصل او بار ډیر زیات دی چې البته په دې 10% کمبود باندې هیڅ تاثیر نه لري او همچنان د تیرو کلونو په نسبت درې برابره پسته زیاته شوې ده چې دې کمبوتۍ زیه پوره کوي او دا کمبوتي او دا مسایل په جهاني بازارونو باندې هم کوم تغیرات نه راولي.
د بادغیس ولایت د پستې طبیعي ځنګلونه چې د پستې لیق په نوم یادیږي، د یاد ولایت د خلکو له طبیعي عایداتو سرچینو څخه بلل کیږي. د بادغیس د پستې له ځنګلونو څخه تولید شوې پسته نه یوازې د هیواد دننه مشهوره ده، بلکې د ښه کیفیت له امله یې ډېر نړیوال پیرودونکي هم لري. خو هغه کسان چې په سیمه ییزه او ملي کچه د پستې پیر او پلور کار کوي، سږکال اندېښنه لري چې له وخته مخکې د پستې راټولول به د افغانستان د دغې مشهورې وچې میوې نړیوال شهرت ته زیان ورسوي.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د ځمکې پر سر نشته مرشوب له اړولې ده. د سیمې د اوسیدونکو په خبره دا نشته د جولای په 24مه پیل شوې او لا هم دوام لري. په سیمه کې د اوسالې رادیو د مشال برخې خبري الوي د هنګو د مشانو یو جرګه سیمې ته تللې چې سوله وکړي، خو لای هڅې بریالۍ نه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د شیعه او سنیانو ترمنځ د ځمکې پر سر نښته کې 14 کسان وژل شوي او لسلو ډېر ټپیان دي. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخي خبريال طارق اورکزی وای د کورمې په پښور سیمه کې د مدیګي او ملیخیلو کلو ترمنځ د ځمکې پر سر پیل شوې لانجه د بلشخیلو خوارکلی صدی سنگینی سپینشګي او پیواړه تر سیمو رسیدلې ده. معلومه نه ده چې دا نخته چا پیل کړي، خو د سیمې د خلکو په خبره د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې پر سر له لانجې راپورته شوې ده. د ملیخیلو کلي اوسیدونکي حشمت علي د جولای په 24مه مشال راډیو ته ویلي وو په بشوره کې د یوې جرګې پر مهال دا ویا جریبه انتقالي ځمکې د لانجې د هواري پر مهال ډزې وشوې چې له کبله یې نخته رامنځته شوه. دا پاره چینار د رختون مشر میر حسین جان پرون شنبه د جولای و وشتمه مشال لاریو ته ویلي تر اوسه په دې نخته کې 14 کسان مړه او لسلو ډیر نور ټپیان دي. د حسن جان په خبره د دې احتمال شته چې مرګ شوبله لوړه شي. په سیمه کې د مشال لاریو خبريال طارق ورغزی وایي سیمه ته له هنګو د مشرانې او جرګه د جولای په 15مه ورغلې و چې د دواړو خواو ترمن سوله وکړي، خو په خبره د دې مشرانو هڅې تر اوسه ناکامې دي. دا ورغزی په خبره د څلور ورځې جګړې د کورمی اوسیدونکو لري رستونځو سره مخ کړی دي.
موبایل انټرنیټ سرویس هوس هم چې کوم دی هغه معطل دي او دفترونه بند دي، دغه شانت چې کوم دی بازارونه بند دي او په کورونو کې د خوراک سکاک او د شنو د غشان د نور زوتونه چې کوم دی هغه امیر غلې نو خلکو ته ډېر زیات مشکلات مخې ترغلي دي د جګړې د وجې.
په بشهره کې تر دې وړاندې هم څوزلې د زمکه پر سر شخړې رامنځته شوې. په سیمه کې د شیا او سنی وګړو ګټ میشت او د زمکو پر سر لانجې اکثرا په فرقې زو تاریخوالي وړي. د خیبر پختونخوا صوبې حکومت روسا د کورمی د جګړې په اړه رسمن څه نه دی ویلي، بل پلو په پیښور کې د زکونکو سازمان په کورمی کې د جګړې د درولو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان مشر حسن رضا پرون شنبه مشال لاډیو ته ویل یو شمیر هغه ځوانان چې په پیښور کې زده کړې کولې په کورمه کې د جګړې له کبله خپل کورونه او سیمو ته نشستنېدلې. د هغه خبره زموږ د سیمې خلک هم غواړي، خو معلومه نه ده چې دا جنگونه څوک جوړوي. د جګړې له کبله ټولې لارې بندې دي او هغه کسان چې پیښور ته راغلي وو تل د په هوټلونو کې اوسېږي او پیسې خلاصې شوې او بند پاتې دي. حکومت د لارې خلاصې کړي یا د هلیکوپټرو یا نورو لارو د خلکو ستونزې حل کړي. په 2001 کال کې د کورمې په بشهره کې د شیا او سنیانو ترمنځ په نخته کې په لسو کسان مړه او ټپیان شوي وو. دغه دواړو خواوو په 2008 کال کې په مری کې یو توافق لاسلیک کړ چې په کې ویل شي وو په کورمې کې به د ځمکې هر لانجه د جرګو له لارې حل کیږي.
زیړای چې روغتیا پالانې پټ یا غلای وژونکي بولی لا هم د ډیرو افغانانو د مړینو یو علت دی. په افغانستان کې شاوخوا 1,000,000 کسان پر دې ناروغي اخته دي او له دې ډلې یوازې شپږ ورسره پیښې په تیرو دو کلونو کې رامنځته شوې دي. سږکال د جولای 28مه یا د زیړی نړیواله ورځ په دې شعار سره لمانځل کیږي چې اوس د اقدام وخت دی. دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده، پر اخته کسان کوم رنځونه غالي او څنګه ترې ځان ساتلی شو، اسد الله الدین پر دا راپور چمتو کړی دی.
کابل کې د انتانی ناروغیو ملي روغتون په زیړی اخته ناروغانو ته د هیلو تر ټولو لوی دریڅه. همدا مهال په زیړی اخته شاوخوا 13 ناروغان د همدې روغتون پر بسترونو پراته دي.
لاس کارتي چې په ما باندې دا مرض لګیدل، اول خارښت توخه بدن می ټول خارښت کاوه، بعد له خارښت نه هغه وسو سرګې می زیړې شو. خلکو راته ویل دا د زیړې ده.
د پروان د کوه حسابي اوسیدونکو یو وسکلان عبد الله د همدې روغتون د ناروغانو لډلې دی او په خبره یې له لاس کلونو راهیسې په زیړی اخته شوی.
اوس مې سترګې مې زیړې دي، غوښه مې تور غوندې والې، ټول بدن مې خارښت کوي. یار په دې حال خو دا په حال یعنی زه هیڅ شی هم نشم کولای، مې اوس بس پوتې ما غوړې د دې شیانو بوی ډیر بد را باندې لګي، وړلې پړسېږي.
عبد الله په سپین زیړی اخته دی چې د زیړی د 15 عمده ډولونو له ډلې یو دی. زیړی خپل یو ډول ناروغي ده چې د هپاتایټس په نوم وایروس په وسیله رامنځته کیږي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت تیر کال د زیړی نړیوال ورځ په مناسبت ویلي و چې افغانستان کې 1,000,000 کسان په دغه ناروغي اخته دي. له دې ډلې شاوخوا شپږ لکه 80,000 تور زیړی یا هپاتایټس بی لري او پاته 3,60,000 نور بیا سپین زیړی یا هپاتایټس سی باندې اخته دي. د روغتیا وزارت په وینا یوازې 6,000 افغانان تیر دو کلونو کې په زیړی اخته شوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په زیړی اخته هر 10 افغانانو کې یو هغه له وخت مخکې خپل تشخیص کوي، خو نور بیا په ناخبرۍ کې پر اخته وي چې پر ځان نه پوهیږي او نور ته لیکدوي. زیړی څو نور ډولونه هم لري لکه هپاتایټس ای، ډی او ای. خو د عامه روغتیا وزارت په وینا افغانستان کې بی او سی یعنی د سپین او تور زیړی بڼې عامه او نظر نورو ته خطرناک دي.
لکه تداوی په پېښور کې وکړل بیا تام نشوله دغه ځوانه بیا لکه شولم بیا راغلم دلته کابل کې یو ملا وغه ته ورغلم دغه باندې مې
د میدان وردګو د جغتو ولسوالۍ اوسیدونکي 45 کلن عبدالقهار له 1.5 کلونو راهیسې په تور زیړی اخته دی. هغه وایي دې موده کې یې دم او دعا او درملنه دواړه کړي خو زیړی لا بدن کې پاتې دی. عبدالقهار وایي خپله بې وزله د یو انتاني روغتون کې د تور زیړی وړیا دوا نشته.
بیا زه په دې باندې په بازار کې اخلم هغه په بازار کې هغه ګولایم قیمت دی او د اقتصادي وضع مې بيخي خراب ده.
عبدالقهار زیاتوي په سیرا کې لورایه د تور زیړی نه خنشته خو په خبره یې زیګر ورسوله ولې دی.
نور خدا سي نه خانه زنه وینم نه مستر کې زیړی دی او نه مې کومل تاسو په کې کړای پکات په دې باندې پیګم چې جون مې یو چیرته چې کینم نو زه تاسو زه یې پای کوم نشم دی دلا کومه په پېښور کې ماینات او کلتي شاور کې ماته ویل چې دا دې مراد د تور جګر دا څه کړای دی لکه دا د ورک په رګمال باندې وای
د جولای 28مه هر کال د زیړی نړیوال ورځ لمانځل کیږي او د روغتیا نړیوال سازمان سږ کال اوس د اقدام وخت شعار د غوړز ته غوړه کړی دی. دغه سازمان د معلوماتو لمخې په نړۍ کې په هر 1.5 ثانیو کې یو کس د زیړی اړوند ناروغي لکه بلمري او په وینا یې د دغه ناروغي د ښې وقایې تشخیص او درملنې لپاره باید ګړندي ګامونه پورته شي. دغه سازمان د معلوماتو لمخې د محل په ټوله نړۍ کې څه باندې 3.5 میلیونه کسان په زیړی اخته دي. هر کال ترې 1.3 میلیونه کسان مري او څه باندې 2 میلیونه نور پرې اخته کیږي. د انتانی ناروغي او متخصص فرید الله عمری وایي د زیړی هر بڼه خطرناک کیدلی شي خو په خبره یې کې په وخت ورته پام وشي درملنه یې کیږي.
یعنی کې د زیړی هر ډول په چوي چې شخص مصاب کړی وي که چیرې دې پاملرنه ورته ونه کی یعنی خپل درملنه په خپل وخت تر سره نه کی او هغه درمل چې ورته توصیه کیږي هغه منظم نه خوري نو په دغه ناروغي خطرناک ناروغي او وژن کې ناروغي هم کیږي پاینده کې او اې دې تر څنګ د هغه بابېړې او اختلاطات لامل کې د شي دغه ناروغان چې په زیړی باندې اخته دي چې خپل ژوند د لاس ورکی خو په هغه صورت کې چې د هغه زیړی چې لري ک هر ډول وی پاوو مستلو ک تور زیړی وی یا سپین زیړی یا زیړ زیړی ک چیرې د پاملرنه ورته کوي بیا په هغه صورت کې د حقیقي هیڅ ډول مشکل د روغتیا او صحت نشته.
د زیړی یو شمیر پېخې اوګدمهاله وی او دا چې د زینو انسانانو وجود ورسره سمه مبارزه نشي کولای نو بابېړي یا د بیا راګرځېدو حالت ته ځي. د زیړی ناروغي ساري د چیل ناروغ انسان څخه بلته د جنسي اړیکو د پچکاري د شریکو ستنو او یا هم د ګيري د چړې یا د غاخونو د برس په ګډون لنور مشترکو توکو انتقالي دی شي. د زیړی د مخنیوي تر ټولو ګټوره لار درې دوزه واکسین او د شخص احتیاطي تدابیر دي. د روغتیا نړیوال سازمان هوټ کړی چې تر 2030 کال پورې به نړۍ کې د دغه ناروغي ریښې وچوي خو دوی دغه هدف د هیوادونو په کوټلو او جدي اقداماتو پورې مشروط کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم رحمت الله وبرکاته. زه د هلمند ولایت مرجینه مېډیکنی ولې زفر سره ازادي رادیو ته ما دا پیغام چې موږ ماجر د پاکستان راغلی نه ته نه مسکیږي موږ سره د دولت ته خو هیڅ مرسته نه ده سوې نه پیسو نه مالی هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې دلته ډېر ستړي ژوند دی. زه دا غواړم چې موږ سره مرسته وسي مرجس ولسوالۍ سم اړیکه نیولې ده.
السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول اوریدونکو او کتونکو اهم کارام ته په دې هله چې جوړ وروغ بس زما د جنو د مکتب یا په هنځي په برابر باندې د نظر او خبر پرونی کې دا پیغام دی کچیر دی په حقیقت سره غواړي چې د شزو مکتبونه ایلاسی او دوی په هنتونو د پریښول سدی باندې او زرکسیز شورا جوړ کړي لکه څنګه چې د امارت واکمن طالبان واکمن سپاول کال باندې ټول افغانستان د هرې ولسوالۍ یو قومي مشر
او یو ملا د ولسوالی په ساته دغه د هری ولسوالی دوه دوه نفر کابل کل ولاړل شورا جوړ کړه. نو چې دا شورا جوړ شي زوم ډیره فائدہ منه به تر نورو خبرو دا چې شورا جوړ کړه وای او د شیخ صاحب چې غوښتي وای چې مشتدی د شوزو یا د جنو مکتب الاسیا او دوی د پهنتونونو ته پروشول سي.
السلام علیکم استخان حلوا کې مده هلمن ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه ورور مر د دې واشیر ولسوالۍ کې دغه بیسنګ شبکې سره ډیر نه پستانګ یو کله یار نه کله چا یار څه کار نه کوي کله خبرې باندې باندې کوي تاسو غوښتنه دې در مسلمانانو پورې ورسېږي ورور.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لاند خبرونه. چینایي سوداګر په افغانستان کې د لمریزي انرژي د تولید په برخه کې پانګونې ته لیوالتیا لري. دا خبره د طالبانو تر کنټرول لاندې د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون شنبه پر خپل ایکس پانی یا په خوانی ټویټر کړی ده. وړاندې راغلی یو چینایي سوداګر شیې د وزارت برسیال احمد الله زاهد سره په کتنه کې ویلي غواړي په افغانستان کې د 40 بلیون ډالرو په لګښت د لمریزي انرژي د تولید فابریکه جوړه کړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په شپږو ولایتونو کې د سختو بارانونو د اورېدو او د سیلونو د بهېدو اټکل کړی دی. د ادارې پرون شنبه پر خپلې پاڼې لیکلي نن یک شنبه په نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې د بارانونو، سیلونو او تیزو بادونو اټکل شوی دی. اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو پرون شنبه د جولای په 28مه د اوکراین په جنوبي ښار خرسون کې له 110 ښارګوټي په نشه کړی دی. د چارواکو په وینا د هغه امبولانس موټروان هم ټپي شوی چې د روسي ځواکونو بې پیلوټ الوتکه ورسره جنګېدلې وه. او د لبنان د حزب الله ډلې یو وړپوډي چارواکي محمد عفیف پرون شنبه روټرز خبري اژانس ته ویلي دغه ډله د اسرائیل په ولکه کې د مجدال شمس د برید مسؤلیت نه اخلي. خو روټرز خبري اژانس د یو اسرائیلي پوځي چارواکي چې د نوم له شولې ډډه کوله په حواله ویلي د لبنان د حزب الله ډلې لخوا توغول شوی توغندی د فوټبال په میدان لګیدلې دی.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو یو ار بیا موزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري روانه ونې شپږ افغان لوبغاړي د پاریس په اولمپیکی سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان لیست ای سیالیو په لوبې ته د هندوکش استرایکرز او مایپر سکورو لوبډلو لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال شورا کلنۍ ناسته تر سره شو خو د افغانستان د کرکټ پر تړاو پکې ځانګړې خبره نه ده شوې. د خزینه او ترمنځ د کرکټ آسیایي شورا سیالۍ دوام لري او تر دې دمه هندوستان او سریلانکا مخکې دي. د انګلستان د نارینه او خزینه سلبالیزه سیالۍ پیل شوې او د سریلانکا او هندوستان ترمنځ د کرکټ لوبلړۍ روانه ونه پیلېږي. په خبرونه کې نور مطالب هم شته را سره پاتې شي. پیلې د پاریس له اولمپیکی سیالیو کوو. تاکل شوی ده چې د روانې جولای میاشتې په 28مه نیټه د پاریس اولمپیکی سیالۍ پیل شي. دغه سیالۍ به د راتلونکي اګست میاشتې تر 11مې نیټې پورې دوام وکړي. تر ډیره پورې به د دې سیالیو کوربه د پاریس ښار وي، خو دغه ایونټ په نورو 14 ښارونو کې هم ترسره کیږي. په دې اولمپیکی سیالیو کې 206 هیوادونه برخه لري چې پکې 1414 لوبغاړي سره سیالۍ کوي. په وروستیو خبرونو کې ویل شوی دی چې سکال با په دې اولمپیکی سیالیو کې شپږ افغان لوبغاړي هم برخه ولري چې لډلې درې جونې او درې نارینه دي. په نارینه وو کې فهیم انوری د 1500 متره په لامبو وهلو کې برخه اخلي. د غراس کیمیا یوسفی بیا د 100 متره ځغاستې په سیالۍ کې بخت ازموینه کوي. همدارنګه محمد سمیم فیضات بیا په جدو برخه کې په 1.8 کیلوګرام وزن کې سیالۍ کوي. بل لور ته فریبا هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې بخت ازموینه کوي. دغه راز شاه محمود نورزی په 100 متره منډه کې سیالۍ کوي او یلدوز هاشمی بیا د سایکل ځغلونې په برخه کې سیالۍ کوي. تر دې وړاندې هم ګڼو افغان لوبغاړو په اولمپیکی سیالیو کې برخه اخیستې وه، خو لا هېڅ افغان لوبغاړي پکې د سرو زرو مډال نه دی ګټلی. یوازینی افغان لوبغاړی چې په لومړي ځل یې د سپینو زرو مډال وګاټه هغه روح الله نیکپاو چې په تکواندو برخه کې سیالي ترسره کړې وه. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د فرانسې ولسمشر له افغان نجونو غوښتل چې راتلونکو ته هیله من شي. ایمانوئل مکرون دا خبره په پاریس کې د ازادي راډیو له خبریال سره په یوه لنډه ځانګړې مرکه کې کړې ده. هغه د اوسنیو شرایطو په وړاندې د افغانستان د خلکو په تیره بیا د نجونو او ښځو مقاومت ستایلی. اخوا د فرانسې د سپورټ وزیر امیل اودیا کاستیغه په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم په تیره بیا دریو نجونو ګډون ستایلی دی.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي له افغانستانه د امریکا د وتلو پرېکړې افغان نجونې او ښځې ډېرې اغېزمنې کړې، خو پکار ده چې دوی راتلونکي ته هیله مندي ولري او خپلو هڅو ته دوام ورکړي. ښاغلي ماکرون د پاریس د اولمپیکي لوبو په درشل کې د ازادي راډیو له خبریال سره یوه لنډه ځانګړې مرکه کې د افغانستان د اوسنیو شرایطو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل: زما د 2021 کال وړی په یاد دی کله چې امریکا له افغانستانه د وتلو پرېکړه وکړه. موږ تر خپله وسه هڅې وکړې چې له دې پرېکړې وروسته او پر افغانستاني عواقبته په کتو کډوال ومنو او خلک خوندي کړو. زه پوهیږم چې هره ورځ څومره ښځې او نجونې د دې پرېکړې په خاطر اغېزمنېږي. زه په دې هم پوهیږم چې ستاسې خلک څومره پیاوړي دي. زه غواړم دا پیغام افغان ښځو او نجونو ته ورکړم چې د راتلونکي لپاره هیله منې واوسي. ولسمشر ماکرون وویل فرانسه به د افغانانو د تعلیم، خوندیتوب او مرستو لپاره خپلې ممکنه هڅې وکړي. فرانسه د اولمپیک لوبو کوربه ده چې د جمعې په ورځ به په پاریس کې پیل شي. په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ کسیزه لوبډله چې درې نجونې او درې هلکان دي ګډون کوي. د طالبانو حکومت ویلي د اولمپیک په لوبو کې د افغان نجونو ګډون په رسمیت نه پیژني، خو ماکرون په اولمپیکي لوبو کې د درېو افغان نجونو ګډون وستایه. هغه وویل دا درې نجونې د ټولو افغان ښځو او نجونو په استازیتوب دلته راغلي او خلکو ته هیله بښونکي دي. اخوا د فرانسې د سپورت او اولمپیکي پارالمپیکي لوبو وزیر امیلی اودیا کاستیغا په اولمپیکي لوبو کې د افغان ټیم د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه افغان ټیم ته له زړه مبارکي وایم. دا یو وړوکی ټیم دی خو د جندر مساوات پکې شته. درې نجونې او درې هلکان دي. فکر کوم دا فوق العاده ده چې داسې مشارکت ولرو. سپورت او پتیرې بیا د ښځو ورزش په نه یوازې افغانستان کې ښځې بلکې د ټولې نړۍ ښځو ته الهام وربخي.
کیمیا یوسفی، فریبا هاشمی او یلدوز هاشمی درې افغان نجونې دي چې په اولمپیکي لوبو کې برخه لري. همدارنګه محمد سمیم فیضات، شاه محمود نورزی او فهیم انوری درې افغان نارینه لوبغاړي دي چې اولمپیکي لوبو کې د ګډون لپاره پاریس ته تللي. یو شمیر نور افغان الاصل ورزشکاران چې نجونې هم پکې دي د اولمپیک د نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم په چوکاټ کې برخه لري.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیرته د افغانستان کرکټ تر اگرزو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې لوري د غازی امان الله خان لیستې سیالۍ او اووم پړاو پیل شوی سیالۍ په کندوز ولایت کې پایلوبې ته رسیدلې دي. د کرکټ بورډ د خبر پر اساس د دې سیالیو پایلوبې ته هندوکش سترایکرز او مایپر ستورو لوبډلو لار پیدا کړې ده. ټاکل شوی ده چې پایلوبه به د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه په کندوز خار کې تر سره شي. دغه سیالۍ چې د روانې جولای میاشتې په 10مه نیټه پیل شوې وي، څلور لوبډلو پکې برخه درلوده. هندوکش سترایکرز لوبډلې په شپږو سیالیو کې 15 وګټلې، مای پر ستورو په شپږو کې 4 وګټلې، پامیر لیجنډز په شپږو کې 2 وګټلې او میوان اتلانو بیا په شپږو کې 1 سیالي ګټلې وه. د کرکټ انفو ویب سایټ د معلوماتو له مخې تر دې دمه په دې سیالیو کې مخکښ منډه جوړونکی درویش رسولي دی، هغه په شپږو لوبو کې 308 منډې کړې دي. دغه راز ورسره عبدالمالک دویم لوبغاړی دی چې په 15 سیالیو کې 340 منډې کړې دي، او رحمت شاه زرمتی بیا په شپږو سیالیو کې 340 منډې کړې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په دوام کې شاهد الله کمال په 4م، حشمت الله شاهدی په 15م چې 206 منډې لري، بهر شاه محبوب په 6م چې 253 منډې لري، او افسر زازی هم په دې لیست کې شامل دی چې 211 منډې کړې دي. دغه راز که د توپ اچونکو لیست وګورو، نوید زدران تر ټولو مخکې دی، هغه په 15 سیالیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي. فرید ملک دویم مقام لري چې په 15 سیالیو کې 11 لوبغاړي سوځولي دي. شمس الرحمن 10 لوبغاړي سوځولي دي. خلیل ګربز 9، شرف الدین اشرف 9، دغه راز ظاهر خان پکتین 9، او فریدون داوودزی بیا شپږ لوبغاړي سوځولي دي. د شپږو لوبغاړو په لیست کې تقریبا 9 لوبغاړي قرار لري. په روانو لیستې سیالیو کې درویش رسولي یوازنی توپ وهونکی دی چې 2 سلیزي جوړې کړې دي. دغه راز بلال احمد، عبدالمالک، ریاض حسن، رحمت شاه، شاهد الله او شرف الدین اشرف هغه لوبغاړي دي چې یوه سلیزه وهلې ده. په دې سره په ټولیزه توګه په روانو لیست ای غازی امان الله خان سیالیو کې 8 سلیزی وهل شوې دي. او د توپ اچونکو په ډله کې بیا خلیل ګربز یوازنی توپ اچونکی دی چې په یوه سیالۍ کې 15 لوبغاړي سوځولي دي. بل هیڅ توپ اچونکی ونه توانید چې 15 لوبغاړي په یوه لوبه کې وسوځي. یوازې فرید احمد ملک، شمس الرحمن هغه لوبغاړي وو چې په یوه سیالۍ کې 4 لوبغاړي سوځولي وو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا.
اوس د کرکټ نړیوال شورا د کلنې ناستې په تړاو درته خبر دراوړو. په پیل کې به د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري خپره شوې خبر پاڼه درته وړاندې کړو. د روانې جولای میاشتې په 22مه نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې خبر ورکړ چې د کرکټ نړیوال شورا د مشرتابه په کلنۍ ناسته کې د دې ادارې مشرانو میرویس اشرف او نصیب زدران هم ګډون کړی وو. د کرکټ بورډ د خبر له مخې یاد ناسته د سریلانکا په کولمبو ښار کې ترسره شوه چې پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 100 غړو هیوادونو مشرانو برخه درلوده. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې په دې ناسته کې د کرکټ بورډ مسؤلینو د سویلي افریقا، نیوزیلینډ او ویسټ انډیز هیوادونو له مشرانو سره په دې خبرې کړې دي چې له چمپیونز ټرافۍ وړاندې له افغان ملي لوبډلې سره لوبلړۍ ولوبوي. د دې لوبلړیو د نیټو او ځایونو په تړاو لا هم خبر نه دی خپور شوی. دغه راز خبر کاږي چې له بنګلادیش او زیمبابوې سره د الف لوبډلو په سیالیو او له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره د 19 کلنو لوبډلو په درې اړخیزو سیالیو خبرې شوې دي، خو تر دې دمه د یوې سیالۍ نیټه هم نه ده په ډاګه شوې. په راپور کې دا هم ویل شوي دي چې د کرکټ نړیوال شورا مشرتابه او ټولو غړو هیوادونو په وروستي شل ورځ نړیوال جام کې د افغانستان ملي لوبډلې لوبې او فعالیتونه ستایلي دي او ویلي دي چې افغان کرکټ ورځ تر بلې مخ په بره روان دی. خو بل لور ته په ورته ورځ د کرکټ نړیوال شورا له لوري په خپره شوې اعلامیه کې د افغانستان د کرکټ په تړاو هیڅ نه دی ویل شوي. دا ویل ده چې د دې ناستې تر پیل وړاندې ځینې کرکټ مبصرینو ویره لرله چې د کرکټ نړیواله شورا به یو وار بیا له افغان کرکټ بورډ سره د ښځو د کرکټ موضوع راپورته کړي او ښایي که دا ځل دا موضوع راپورته شي ستونزې به راولاړې کړي. د ښځو په کرکټ کې تب پاتې کیږو، خو دا د ښځو د آسیا جام سیالۍ دي. د ښځو د آسیا جام سیالۍ د 8 هیوادونو ترمنځ د روانې جولای میاشتې په 19مه نیټه پیل شوې دي.
د دې سیالۍ لومړنۍ لوبه د اماراتو او نیپال لوبډلو ترمنځ وشوه چې نیپالۍ لوبډلې وګټله. د غراز په ورته ورځ د پاکستان او هندوستان ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. د تایلند او ملیشیا ترمنځ سیالي تایلند ګټلې ده. د بنگلاديش او سریلانکا سیالي سریلانکا ګټلې ده. د هندوستان او یو ای سیالي هندوستان ګټلې. د پاکستان او نیپال سیالي بیا پاکستان ګټلې ده. د سریلانکا او ملیشیا سیالي بیا سریلانکا ګټلې ده. همدارنګ د تایلند او بنگلاديش ترمنځ سیالي بنگلاديش ګټلې. د اماراتو او پاکستان سیالي بیا پاکستان په غټ توپیر ګټلې ده. او د هندوستان او نیپال ترمنځ سیالي بیا هندوستان ګټلې ده. همدارنګه ورسته سیالي چې تر سره شوې بنگلاديش او ملیشیا کړې و چې هغه سیالي هم بنگلاديش لوبډلې ګټلې ده. د ویلو ده چې تر دې دمه د نمرو په جدول کې پالیف گروپ کې هندوستان درې سیالیو کې درې سره ګټلې چې شپږ نمرې لري. پاکستان په دریو کې دوه ګټلې دي، دویم مقام لري. نیپال په دریو کې یوه سیالي ګټلې، دریم مقام لري. او اماراتو په دریو کې درې سره بایللې دي. په بی گروپ کې سریلانکا بیا په دوه سیالیو کې دوه ګټلې دي. تایلند په دوه سیالیو کې یوه ګټلې ده، دویم مقام لري. بنگلاديش په دوه سیالیو کې یوه ګټلې، یوه بایللې، دریم مقام لري. او ملیشیا بیا په دوه سیالیو کې دواړه بایللې دي. د ښځو د آسیا جام سیالیو لومړی پړاو به د جولای په 24 نیټه پای ته ورسیږي او د نیمه پایلوبو پړاو به د جولای په 26 نیټه پیل شي. د دې سیالیو نیمه پایلوبې ته هندوستان او پاکستان له وړاندې لار پیدا کړې ده، خو له بی ګروپ څخه به معلومه شي چې کومې لوبډلې لار پیدا کوي. د ولید چې پایلوبه به د جولای په 28 نیټه په دمبولا ښار کې ترسره کیږي. د کرکټ سلبالیزه سیالۍ دا د انګلستان کرکټ بورډ په نوښت پیل شوې سیالۍ دي چې دریم پړاو هم د جولای په 28 نیټه په انګلستان کې پیل شو. دا سیالۍ د په ورته وخت کې د خزینه او نارینه و ترمنځ ترسره کیږي. د خزینه او سیالۍ د ورځې په پیل کې او د نارینه و سیالۍ بیا د شپې له لورې ترسره کیږي. د لومړۍ ورځې په سیالۍ کې چې د برمنګم د لوبډلې او د ول د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه، دواړه لوبې د نارینه و خزینه و په لوبو کې د اول لوبډلې بریا خپله کړې ده او د برمنګم لوبډلې ماته خوړلې ده. د ښځو سیالۍ به د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي چې پایلوبه به یې په لورډز لوبغالي کې ترسره شي. همدارنګه د نارینه و سیالۍ به هم د اګست په 13 نیټه پای ته رسیږي او پایلوبه به په لارډز لوبغالي کې وي. د ورته چې سکل به په سلبالیزه ټورنمنټ کې یوازینی افغان لوبغاړی چې ولوبیږي راشد خان به یو وار بیا د ټرین راکټ د لوبډلې برخه وي. هندوستان ملي لوبډله دویمه لوبلړۍ له سریلانکا سره پیل کړي. یا د لوبډلې لومړۍ لوبلړۍ له زیمبابوې سره ترسره کړې وه چې هغه یې ګټلې وه. په دې لوبلړۍ کې به لومړۍ سیالي د جولای په 28 نیټه شلوریزه لوبه وي چې د پالیکلی په لوبغالي کې به ترسره شي. همدارنګه د جولای په 28 نیټه دویمه شلوریزه سیالي، په 30 دریمه شلوریزه سیالي ترسره کیږي. او د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د اګست په 2 نیټه پیل شي چې یاد سیالۍ به په کولمبو ښار کې وي. د اګست په 4 به دویمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او د اګست په 10 به دریمه یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي. په دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو یو ورځنیو دغه لوبلړۍ پای ته ورسیږي. په دې لوبلړۍ کې مهم خبر دا دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره نوی روزونکی ټاکل شوی. د راهول ډراویډ په ځای گوتم گمبیر د هندوستان ملي لوبډلې د مشر روزونکي دنده مخې ته وړي. د غراز د هندوستان د ملي لوبډلې لپاره بل خبر دا دی چې په شلوریزو سیالیو کې به ورسره روهیت شرما، ویرات کوهلی او رویندرا جدیجا نه وي. د هغوی په ځای به نوی کپتان شوبمن گل د دې سیالیو لوبډل مشري کوي. د سریلانکا لوبډلې هم دا ځل په شلوریزو سیالیو کې خپل پخوانی لوبډل مشر اوینندو هسرنګا لری کړی او په ځای چرت اسلانکا ټاکلی دی. وبلیدل شي چې په دغه دواړو هیوادونو کې د دې لوبلړیو ګټونکي به څوک وي. د لوبلړیو دوام او اوس د انګلستان او ویست انډیز ترمنځ پیل شوې سیالۍ
د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ دویم ټیسټ سیالي هم د انګلستان لوبډلې د 241 منډو په تفاوت ګټلې ده. ټاکل شوی ده چې دریمه سیالي به د جولای په 16 نیټه د برمنګم په ښار کې پیل شي او دا به د دې لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ سیالي وي. تر دې دمه په دې ټیسټ سیالیو کې مخکښ وکټ اخیستونکی د انګلستان ګاس اټکنسن دی چې هغه په 4 پاڼیو کې 14 لوبغاړي سوځولي دي او دا د اټکنسن لومړنی ټیسټ لوبلړۍ هم ده. دغه راز د ویسټ انډیز جیډن سیلز بیا په 3 پاڼیو کې 10 لوبغاړي سوځولي دي او د انګلستان ورو توپ اچونکي شعیب بشیر په 2 پاڼیو کې 2 لوبغاړي سوځولي دي. د انګلستان اولی پاپ بیا په 3 پاڼیو کې 229 منډې کړې دي. جو روټ 204 او هری بروک 195 منډې جوړې کړې دي. او د لوبلړیو وروستۍ خبر مو د ایرلند او زیمبابوې د لوبلړۍ څخه ده. د ایرلند او زیمبابوې ملي لوبډلې به یوازنۍ یوه ټیسټ سیالي ترسره کړي. دا به لومړی ځل وي چې دواړه هیوادونه په ټیسټ کرکټ کې سره مخ کیږي. د ایرلند لپاره به دا ټیسټ سیالي بیخي ځانګړې وي. دغه ټیسټ سیالي هم د ایرلند په کوربتوب په بلفاست ښار کې ترسره کیږي. سیالي به د جولای په 25 نیټه پیلیږي او د همدې میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام لري. د ایرلند لوبډلې خپل یوازنۍ او لومړی ټیسټ سیالي له افغانستان په روان کال کې ګټلې ده. اوس ورزو د فوټسال لوبغالو ته. د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د فوټسال پیل شوې سیالۍ تر دې دمه د سعادت نیمروز په بری سره روانې دي. د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ په دوهمې اونۍ کې لیدل کیږي چې سعادت نیمروز په دواړو سیالیو کې بریا ترلاسه کړې ده. دغه راز شمس هرات هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. پیروز پنجشیر هم دواړه سیالۍ ګټلې دي. خو جوانان میهن بیا په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او یوه یې بایللې ده. اتحاد هرات هم په دوه سیالیو کې یوه سیالي ګټلې ده او بله یې بایللې ده. زیتونې کابل لوبډلې بیا په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او یوه یې بایللې ده. صداقت کابل هم په دوه سیالیو کې یوه مساوي کړې او بله یې بایللې. آریا فورج هم په دوه سیالیو کې یوه ګټلې او بله یې مساوي کړې ده. خو برادران خواجه زاده بیا په دواړو سیالیو کې دواړه بایللې دي او ظاهر اسد کابل هم خپلې وروستۍ دواړه سیالۍ بایللې دي. د دې سیالیو دریم اونۍ کې به د جوانان میهن د شمس اف سي پر وړاندې سیالۍ ترسره کړي او صداقت لوبډله به د سعادت نیمروز پر وړاندې ولوبېږي. د ویل ده چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله به روان کال د فوټسال په نړیوال جام کې هم برخه واخلي.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو اوس د خبرونه په ورسته برخه کې درته د افغانستان د غازی امان الله خان د لیست ای سیالیو په تړاو د لوبغاړو د غوره پرفارمنس پر اساس د غوي څرګندونه درته خبرو. په دې څرګندونه کې به تاسو د رحمت شاه او افسر زازی خپل منځي خبرې، د غراز بد درویش رسولی او شاهد کمال خپل منځي خبرې ترې ووري.
په دغه ټورنمنټ کې دومره غټ چیس نه و شوی زموږ ټیم وکړو چې ما سره کپتان هم ولاړ دی. کپتان درته ووایه چې کله چې ارشاد اوټ شو والا ورکې اوټ شو فکر کوم نو بیا زره ووته ما څه فکر د کولو چې څنګه به وکټ کیږي او څومره پارټنرشپ به زه وتا کوو.
بسم الله الرحمن الرحیم. صاحب واقعا پور لوگ ہٹ ہدف ہو کلا مان ارشاد اور سے وہ لس منڈے ہو تو راگ لے ماتا ڈیر خو پارٹنرشپ اکڑا پارٹنرشپ کو مکو سے ٹورنامنٹ کے بیسٹ پارٹنرشپ ہو نہ ہما ہو سے منہ ہٹ ہدف چھ اس کا
بالکل زبردست دار تو ہوا چھ کوم وخت کې چې زما 50 ته یو څو رنزونه پاتې ول ته ما باندې ډاډ ډېر وشول او غل لګیا و ثالک بریکر ظاهر چنه مینه لګیا و ډېر ښه بالینګ کولو او تر راغلې راته و دې څه خبرې دې وکړې. هغه زدا څه فکر و چې زه پریشر کې یم او که تاسو پلان واغې
تر راغلې نو کې تا رب ګل کا وګوري او ظاهر پختین کا وګوري واقعا ډېر ښه بالینګ شروع کړ نو هغه و چې موږ به رن تر سپیک ورکم
نو کچیر مون پیشارت مارڈ وهله او کې دې شي وکټ مې تاسو ورکړي خو هم هغه سره مړه تم ریسپیکټ ورکا غنه پینځه پینځه سلور سلور رنگ غستل او د نور بلانو فائدہ غستا ما هو زما ټه تفچیس او دا ته وای شه ځان چې ته نن په کوم په لحظه راوتلې
مننه درویش ګوره کته وګوره نور میچونه موږ به لومړی بیټنګ کولو او زه به ډېر کوشش مې همدا و چې خیره پورې لاړ شم هغه مقابل ټیم ته یو ټارګیټ کېږدم نو سلو بتلم نن چې راووتم مال چې ټارګیټ یې هم زیات دی هغه ما کوم کرکټ چې په ما کې و هغه مې شو کولو زه خودلو مې چې زه کوای شم که نه شم کوای نو همدا پلان سره راغلم چې کوم لوز بال هغه به زه بونری کوم او خ بال چې دی هغه به عزت کوم نو زکه د پرنشیم د سی بیلټ شو
او واقعا شاید که تاسو وګورئ مو ټیم کوم ماشالله ډېر بیسټ ټیم و او هغه بټسمنانو هغه لنډران موږ سره و چې نو ټیم مو سره دومره نو نو هماغه و چې موږ بدبختانه چې موږ ټاس ګټو او شتنځای به موږ ته معلومات نه موږ بیټنګ کوو دویم کې به شتنځای داسې دومره جوړ شو چې ډېره بسیده شو یعنی موږ بیا دوه سوه اویا دوه سوه پنځه شپېته او دوه سوه پنځه پنځوس درې هدف هم ستر ورکړی خو موږ نه پوره کړه بس دا کرکټ دا ګټه په حالاتو کې راځي اول زلو چې کندوز میدان ته راغلی و اس داسې هغه و چې دا دوه نیم زو کې موږ ډېر شیان زده کړه خو بدبختانه به بیا وایم چې موږ دومې چوکې تاسو مو بیا
بالکل کرکټ چې دی کپتان سره ټوله زده کړه ده ان شاء الله یعنی د هر میچ نه به زده کړه کوو او راتلونکي میچو ته چیرې ځو ان شاء الله یو بل قسم به ښکار یو بل ټچ کې به ان شاء الله
مبارک دی تاسو سره وایي ولا بالکل وکټ په حساب باندې دوړو سنچري مس کړه هغه سخت ټیم دوړو تیر کو او بعد ریزرونګ سنچري ولې دوړو او معمولی معمولی غلطي سي دا هغه سنچري پاته کوي مثال زه درکو ماته د شرف یو فل ټاس بال راغی هغه ما فینیش نکوم حالانکه زه څلور رن د شاته ومل سنچری باید هغه ما پوره فینیش کړی وای او دغه شپږ نوې سنچری بدلېدل او بس دا پارت آف گیم ده غلطیانو چې بس زده کړه کوو انشاءالله مخکې آلریډي موږ فاینل ته کوالیفای شوي انشاءالله کوشش به کوو چې دغه سنچری کېدی شي الته اوس یو الته به ول خیر
ان شاء الله بالکل نروس 90 کې سړی او چینو ډیر ډیس اپوینټډ نو هارد لک نشتا تمول چې نن د شرا پر راز ده بیا غه خه بالینګ کې گزاره او کور سره خیر دې پرېږې دا تا بیا هم پک ورک ولې
بالکل د شرف نن ورځ وا بالینګ شي کېدو کتا سه کتو ګوره ټول میچ راوخه سناریو ټول د میچ راوخه ما دې ټرای نه دکړي شرف باندې یو ٹرائی میں کڑی داغم ریورس سویپ میں کڑی یہ بعد ابھی ما ٹرائی نہ دکڑی دا بال باید ما ٹاپ اینڈ بند لو بال ہے خما چھ دا باٹم اینڈ یوز سو زکا بال کیری سو کنی ٹاپ اینڈ یوز کڑے وے نو بال نہ کیری کی دزم سنگل تک لایا ما شاٹ لو پارن نو لاڑن
بالکل تا وکٹ باندې وقت تیر تیر کڑے ولتا نو زم شکل بیٹنگ ترا لم تانم پرتنو پرس وی وکٹ سکیږي څنګه کیږي نو هغه اوچتا پوهې کړه ما چې وکړ باندې بال لږ ګرپ کیږي لږ سبرک کیږي لږ نه ختم راځي نو مهمه ده چې ته باید ټایم واخلې چې کله هم ټایم واخلې نو اننګز بلډ کیږي نو هغه چې ما ورته ویل سره شپارنشپ به کوو سټرایک روټیشن باندې به ډېر فوکس کوو او لوز بالو فینش کوو نو همدې پلان سره زه ته مخکې لاړ شو لاړو او الحمدلله دواړه کامیاب شو
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده
دا ازادي رادیو د لوبل میدان او نيز سپورتي خبرونه درنو ورېدونکو د دې ودې لپاره زموږ خبرونه هم دومره وتر بیا مو په لوی الله سپارم
ورسش د روختیا او ایتیا ترمنز دیوال